دوستانو ستړمو شي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل عندیم او په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان هم کار کوي. په دې خبرونه کې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. دا چې څنګه په اړه یې رپورټونه لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشتہ جلالزئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر د طالبانو سره روابط د دواړو هیوادونو روابط خبره خرابولای سي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په چین کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر نن قاهره ته ورسید. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د دواړو اړیکې خرابولای سي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان نن دا وینا پر ټویټر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د پرونی خبرو په ځواب کې کړی دی. ظریف د جنوري په نهمه په نوې ډیلي کې د هند له ټلویزیون این ډی ټی وی سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دي چې د طالبانو په تر واک لاندې سیمو کې د خپل سرحد امنیت ونیسي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد تیفان نن ویلي چې د ولسي جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په کچه یو شمېر وګړي په اخلاقي فساد کې غرق دي.
به وای موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. دغه شان د کمیسیون د رهبرۍ او ورشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپور نه راکړل شوی دی.
خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا خبره نه مني. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن له ازادي راډیو سره وویل چې د تیفا چارواکي که اسناد لري عدلي او قضایي ادارو ته دې وسپاري. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چین ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې محب به له چینایي چارواکو سره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او پر شرایطو خبرې وکړي. دا سفر دوه ورځنی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د یو له پاکستاني چارواکو سره پر ورته مسله خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس د استازو مجلس له مشرې نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنې بې نتیجې وه. ترامپ پرون د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیواله د جوړولو پر پلان د خبرو لپاره د کانګرس د دې غړو سره وکتل، خو تر کتنې وروسته یې پر ټویټر ولیکل چې له هغوی سره خبرې د وخت ضایع کول ګڼي. ډونالډ ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره له کانګرسه 15.5 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو ډیموکراتان مخالفت کوي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه چې ولې ډیموکراتان د دیوال له پلان سره مخالف دي وویل: دا یوازنی دلیل چې هغوی مخالفت کوي دا دی چې ما جمهوری ریاست ګټلی دی. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي، خو دا کار نسي کېدلی. ترامپ وویل چې دی به خپل کار کوي. د امریکا د حکومت د امریکا د فدرالي حکومت یو شمیر مهمې ادارې له تیرو 19 ورځو راهیسې تړلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسید. پومپیو نن د منځني ختیځ 9 هیوادونو ته په رسمي سفر وتلی دی. هغه به هڅه وکړي چې په منځني ختیځ کې د امریکا شریکانو ته اطمینان ورکړي. له کله راهیسې چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شوې، په منځني ختیځ کې یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلن په قاهره کې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري سره پر سیمه ایز امنیت او اقتصادي همکاریو وژغیږي. پومپیو مصر ته تر تګ مخکې اردن او عراق ته تللی و او تر قاهرې وروسته به د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. او د ترکیه د بارنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سم ول امریکا به د پارچیوټ مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنگتن پر دوی فشار راولي چې له روسیې سره د قرارداد لغوه کړي دا معامله نشي کیدلی. ترکیه له روسیې د اس 400 میزایلو د اخیستلو موافقه کړې چې د الوتکو ضد دي. مولود چاوش اوغلو نن د ترکیه این ټی وی ته په مرکه کې وویل چې حکومت به له روسیې د دې میزایلو د اخیستلو په تړاو د امریکا د شرایطو تحمیل ونه زغمي. ترکیه د ناټو غړې ده. چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیه د عملیاتو پلان تغییر نه کوي او له سوریې د امریکایي ځواکونو په وتلو پورې تړاو نه لري. د چاوش اوغلو دا وینا د واشنگتن او انقرې د اړیکو د خرابوالي یوه نقشه بلل سوې ده، ځکه امریکا د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه قواوو ملاتړ کوي. چاوش اوغلو په نننۍ مرکه کې ویلي چې دا توقع به واقع بینانه نه وي چې امریکا ټولې هغه وسلې چې په سوریه کې د کوردانو وسلوالو ته کړي بیرته ټولې کړي. انقره د کوردانو وسلوالو ته چې د سوریې په شمال کې فعالیت لري د تروریستانو په سترګه ګوري.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل، فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر دی.
ډاکټر سر حمدالله محب مشاور امنیت ملي کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین در مورد همکاری های امنیتی میان افغانستان و چین، روند گفتگوهای سال افغانستان، رهبری و مالکیت افغانها و همکاری های راهبردی میان دو کشور سو تبادل نظر میکنه.
پر دې موضوع په رپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه هیله کوي چې پاکستان د اصل د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی همکاري وکړي. د انتخاباتو په اړه په یو رپورت کې اوري چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د دوی موندنې ښیي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې انتخاباتي او اخلاقي فساد موجود دی. همدارنګه په یو بل رپورت کې دا موري چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبريالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو، کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم پام دی یو ساعت کې خبري. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی. د ملي امنیت د شورا دفتر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ د پراخېدو په خاطر ترسره شوی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د حمدالله محب وروستي سفرونو ته په کتو وایي افغان حکومت سولې ته د سیمې د هیوادونو د پاملرنې د جذب هڅې ګړندۍ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هندوستان ته له سفر یوه اونۍ وروسته د چین په دوه ورځني سفر د هغوی هیواد پلازمینې بیجنګ ته رسیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي حمدالله محبه د چین له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان او چین د ګډې همکارۍ د پراختیا په خاطر خبرې اترې وکړې. د یاد شورا د ویان مرستیال کبیر واسق نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د نورو بحثونو ترڅنګ د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه هم د ښاغلي محب د سفر یوه مهمه اجنډا ده.
دکتر سر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور در جریان این سفر با مقامات ارشد چین
دی وی د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر صاحب محب په دغه سفر کې د چین له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ پر امنیتی همکاریو د افغانانو په مشرۍ د سولې پر روان بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو خبرې اترې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د تیرې پنجشنبې په ورځ هم د سیمې د یو بل هیواد هندوستان په سفر وتلی و. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هندوستان ته له سفر وروسته وویل د هند د صدراعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره یې د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو ګټورې خبرې لرلې. هند او چین ته د افغان دغه چارواکي د سفرونو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د دغو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به سیمې ته د څلورم سفر په ترڅ کې د افغان سولې په اړه له هندي او د چین له چارواکو سره وګوري. چین یو لوغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت کابل ته د سفر پر مهال هم د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ ټټر ډبولی و. وروستیو سفرونو او هڅو ته په کتو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې افغان حکومت د سولې بهیر ته له پیاوړي دریځ او ښه نړیوال ملاتړ سره د ورننوتلو هڅې ګړندۍ کړي. د دوی له منځه ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل،
زه په دې فکر یم چې د ملي امنیت سلاکار د تیرو تیروتنو د تدارک په خاطر دا سفر ترسره کړی دی، ځکه طالبان په ډیپلوماسۍ کې او د هیوادونو سره په اړیکو ساتلو کې له دوی نه ډېر فعال دي. اوس دوی دا درک کړی ده چې باید ډیپلوماسي فعاله کړي او د سیمې د هیوادونو سره باید د هغوی د هغې اغېز نه چې طالبان پرې لري
خو له دې سره دی ټینګار کوي چې د افغانستان ستونزه د یو بل پر وړاندې د سیمې هیوادونو څخه د ځان په ګټه د استعمالولو او هڅولو له لارې نه حلېږي، بلکې باید د افغانانو ترمنځ په خبرو باور رامنځته شي. ښاغلی شفیق وایي چین د پاکستان له لارې په طالبانو هم اغېز لرلی شي چې افغان حکومت د دغه هدف لپاره له څه مودې راهیسې هڅې ګړندۍ کړي دي.
دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په دوه ورځني سفر د چین پلازمېنې ته رسیدلی. ویل کېږي چې د چینایي چارواکو سره به د نوموړي د خبرو اترو په اجنډا کې د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې شاملې وي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته تللی و. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر عمر داودزی په مشرۍ د غایت وای چې پاکستانی چارواکو سره ور بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان په سوله کې به عملی همکاري وکړي. دا ژمنه څومره هیله بخون کې دی، اجمل تورمان پر رپورت لري.
پاکستان ته د عمر داودزی سفر او له هغه هیواد نه د خو خبرو راپورونو د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان ریښتینې همکارۍ ته هیله من کړي دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، نړیوالو شرایطو بدلون موندلی او پر پاکستان هم فشارونه زیات دي، نو ځکه خوشبینی موجوده ده چې پاکستان دا ځل صادقانه همکاري وکړي.
سفر دی داوودی صاحب د پاکستان ته اله بخون کوي بولم، او د نړیوالو شرایطو تغییر کړی ده او پاکستان باندې فشارونه دي، پاکستان د ادارې کوم بدلون راغلی. نو زه فکر کوم چې یو څه د پاکستان په نیت کې مهم بدلون راغلی.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی دا مهال په یو څلور ورځني سفر په پاکستان کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي داودزی لیدنې کتنې او خبرې هیله بخونکې بللې. دغه شورا ویلي چې ښاغلي داودزی تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هغه هیواد د جمعیت علمای اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره کتلی دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیدنو کتنو کې په دې هوکړه وشوه چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي، او د هغه هیواد په قربتوب د دواړو هیوادونو د علماو غونډه هم جوړه شي. خاغلی داودزی بیا پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان صدر اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړیو. تمره چې نوموړی نن هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري او سبا د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته راستون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی په افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه بولی وایي، تمه ده چې له روانو خبرو یوه مثبته نتیجه ترلاسه شي.
موضوع سوله برای هر دو کشور بسیار مفید است.
دی وی د سولې موضوع د دواړو هیوادونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم ستړي شوي وي او قرار قرار به یوې نتیجې ته ورسیږي. که څه هم ایله بخونکې مخینه نه لري، خو تمه ده چې په روانو لیدنو کتنو او خبرو کې دوی وکولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه پاکستان ته دا د ښاغلي داودزی لومړی سفر دی. خو هیر دې نوی چې ښاغلي داودزی ل خپل دغه نوی ماموریت نمخ کې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته د سولې راتګ ناممکن بللی او په دې برخه کې د هغه هیواد په رښتینې همکارۍ په وار وار شک څرګند کړی و.
بلخوا د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې که پاکستان په رښتینې ډول د افغانستان د سولې په مسله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي، دا لویه لاسته راوړنه ده. له دغو کارپوهانو یو هم مشتاق رحیم دی. د ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې پاکستان ته د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس سفر رښتیا هم عملي بریاوې ولري، خو دا سیم باید ونه اوسي چې یو رسنیز تبلیغاتي کمپاین اوسي. د ښاغلي رحیم سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان حکومت دې ټینګار په پاکستان باندې دا دی چې طالبان دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي، په دې ګمان سره چې پاکستان په طالبانو باندې ځانګړی اغېز لري. تر اوسه پورې پاکستان په دې مسأله کې تعویلونه او داسې سستوالی ښوده او عملي ګامونه نه پورته کول. نو د دوی دغه هیله مندي، که څه هم ډېری وخت دغه ډول هیله مندي هغه وخت وړاندې کېږي چې تر څو هغه سیاسي بیانیې په توګه یا دا وښودل شي چېره دا سفر ګټور و او د مطبوعاتو په خاطر یو څو جملې ویل کېږي، خو هیله ده چې دا هغه مطبوعاتي خبره ونه اوسېږي، واقعیت اوسېږي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي چې پاکستان په واقعیت سره حاضر شي چې د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
بله ښاغلی داودزی، له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دی مونږ هیله من کړی یو چې د پاکستان پوځي مشران، صدر اعظم او دغه شان سیاسي ګوندونو مشران وخت خوله دي. فکر کوي چې دا څومره مهمه موضوع ده چې ښاغلی داودزی ورته هیله من دی؟
یو خو دا خبره چې ملکی اړخونه یا ملکی ادارې چې هغه کې په احزاب مو اچو او د اردو یا د ایس آی یوه خوله کېدل په پاکستان کې دا دومره اهمیت نه لري. هغه چې ایس آی کې د هغې مخکې هیڅوک نه شي ودرېدلی، حتی که یوه خوله ورسره هم نه اوسېږي. او ایس آی دغه اړخونه او ګوندونه دې ته اړویستلی هم شي چې ورسره یوه خوله شي. نو دا دومره ډېره ماته مهمه خبره نه ده. اما ماته چې مهمه خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې اردو دې ته حاضر شو چې خپله پالیسی بدله کړي، کومه چې بیا زه غواړم ووایم چې اسانه کار به نه وي چې اردو دې صادقانه د افغان سوله کې په هغه ډول چې موږ توقع لرو مرسته وکړي. خو په ټوله کې د داودي صاحب د خبرو په باور سره دا ویلی شم چې که اردو حاضر شي او د افغانستان په کشاله کې د افغانستان د حکومت مرستې ته حاضر شي د پاکستان ایس آی، نو دا به ښه پرمختګ وي.
بلی و روسي پښتنه غدا چې عمر داودزی په خوا په پاکستان کې افغان سفیر هم پات شوه، دې ته په پام سره مثلا چې دای خش ناخ لري هلته سیاستونو نه او هر څه نه، فکر کوي چې د دا سفر دک منګول لغید راستون شي که څنګه؟
داودزی سره له دې چې هلته ماموریت کړی دی نه مخکې هم هلته اوسېدلی، کار یې کړی سیاسي بهیرونو کې پاتې شوی او نړیوالو ادارو سره کار کړی، نو د پاکستاني سیاست نه کاملا شناخت لري. په دې سیمه ییزو مسایلو باندې ډېر پوه سړی دی. خو خبره دلته دا ده چې پاکستان او د پاکستان هغه ستراتیژي یا هغه د ستراتیژي کې ژورتیا کومه برنامه چې ده کلونه کلونه یا لسیزې دلته مخته وړی ده، په هغې کې د بدلون توقع کول زه فکر کوم ما د پاره یو څه ډېره خوشباوري ده. دومره اسانه به نه وي. دا چې منګولې دومره کېدای شي چې دوی یو څه وعدې ورته ورکړي، خو د وعدو پوره کول به هغه څه وي چې موږ تاسو به ټول لیدو ته په تمه یو. نو خدای دې وکړي چې همداسې ثابت شي. خو زه ډېر باور د پاکستان په حکومت نه لرم چې صادقانه مرسته دې وکړي، بلکې د دوی د سولې په بهیر کې مرسته به تر ډېره حده پورې په دې متمرکز وي چې څنګه کولای شي خپلې ګټې د سولې په بهیر کې د افغانستان خوندي کړي.
مشتاق رحیم د سیاسي چارو کارپوه چې د سولې په برخه کې د پاکستان په وروستیو ژمنو څرګندونې کولې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
دا افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې په پراخه کچه فساد موجود دی. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم یوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دغه کمیسیون رهبري او ارشد کارکوونکي په اخلاقي فساد هم ککړ دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې که یاد بنسټ په دې اړه کوم سند لري نو عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي، څو عاملونو ته یې د قانون پر بنسټ جزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو پایلو په اعلان کې د ځنډ اساسي لامل په دغه کمیسیون کې په پراخه کچه د انتخاباتي او اخلاقي فساد موجودیت بولي. د دغه بنسټ مسؤلین وایي موندنې ښیي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې په پراخه کچه فساد او درغلي شوې چې باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. د ټیفا رئیس محمد نعیم یوبزاده د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو د ځینو نوماندو دانو د رایو زیاتولو لپاره له دوی څخه د پیسو غوښتنه کړې ده.
به هفتههای مو دست پیدا کړیم شدیدن
دی وای موږ داسې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړی چې کاملا د اندېښنې وړ دي. کومې ستونزې ته چې موږ متوجه شوي یو هغه د انتخاباتو کمیسیون په عملیاتي ټیم کې ده چې له ځینو نوماندانو نه له $100,000 نه تر $300,000 پورې د پیسو غوښتنه کړې. دغه شان د کمیسیون د رهبرۍ او ارشدو کارکوونکو لخوا اخلاقي فساد بله موضوع ده چې په اړه یې موږ ته راپور نه راکړل شوي دي.
کارمندای ارشد جمله مشکلاتی بوده که بر ما گزارش داده شد.
د ښاغلي یوبزاده په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د درنشا رئیس احمد شاه زمانځی او نور همکاران خیبر سیدی، ناصر مومند، حیدر مومند، خلمیار او ابراهیم مومند هغه کسان دي چې په عملیاتي ټیم کې دنده لري او انتخاباتي فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم مسؤلین او کارکوونکي په اخلاقي فساد کې ښکیل دي، ښاغلی ایوبزاده د چانو ونه خیست خو ویل چې د کمیسیون د کارکوونکو او نوماندانو ترمنځ د اخلاقي فساد موضوع هم موجوده وه. نوموړي دغه شان ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینو ناظرینو هم په انتخاباتي فساد کې لاس درلود. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مسؤلین وایي د رایو بیا شمېرل یو هغه مورد دی چې فساد او د رایو زیاتولو په بدل کې د پیسو ورکولو ته زمینه برابروي. د دوی په خبره موندنې ښیي چې په 15 ولایتونو کې د زیاترو نوماندانو په حق کې زیاتی شوی دی. دغه انتخاباتي بنسټ په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړو د لرې کېدو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو د یوې تراس په لړ کې د دغه ولایت د انتخاباتو کمیسیون دروازه وتړله او د بایومیټریک او غیر بایومیټریک د رایو د بلولو تر څنګ د کندوز د انتخاباتو کمیسیون د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه هم کړې. ټیفا د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم سیاسي بولي او په خپل وخت یې په ترسره کېدو ټینګار کوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي هر هغه ادعا چې په دغه کمیسیون کېږي باید مستند وي. د دغه کمیسیون مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل که ټیفا د خپلو یادو ادعاو په اړه کوم اسناد لري نو له عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریک کړي.
دی وایي کوم څه چې دوی په کمیسیون کې د اخلاقي فساد په نوم یادوي زه شاهد نه یم. غوره ده چې دوی خپلې ادعاوې مستند کړي او له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره شریک کړي. سو هر چا که د خپلې دندې نه په ګټې اخیستو سره دغه کار کړی وي باید خپله جزا وویني. نوموړی وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډولو لامل د اصلاحاتو راوستل دي او دوی د دغو انتخاباتو د خطر سره کولو او ستونزو د لمنځوړلو لپاره یو لړ پریکړې کړي دي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره دي د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ کړي، ځکه د دوی په خبره د اوسني وضعیت دوام په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي او د ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
کورکلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د هلمند د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکو له والي نه په ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه کړې. د ولسي غونډې ډېرو ګډونوالو له ښاروالۍ او نورو ادارو نه شکایت کوي چې په کې د دوی په وینا کاغذ پراني ډېره ده. د ګرش اوسیدونکو دغه شکایتونه داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د یو ښوونځي د ودانۍ ترڅنګ د ښاروالۍ لخوا د 1 کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې او د ګرش د برېښنا د فابریکې کارونه هم په شدت دوام لري. نور حال د الیاس دایي په رپورټ کې.
د شیخ ابوالفتح بوستی په نوم ښوونځي کې د څلورمې میاشتې ازموینې روانې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخ ځمکه ناستي او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یو بل ښوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګریشک ولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګریشک ولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 لک افغانیو په لګښت یوه ودانۍ به په 4 میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د 4 هفتو په جریان کې باید جوړ شي. دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي. د پیشتاخ پروژې د شرکت تر 4 میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب 12 وتاکه لري چې شپږ پکښې ادارې دي او شپږ د درسي خورن دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګ په ګریش ولسوالۍ کې 3 نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغوی به هم ډېر ژر پرانیستل سي. بیا هم د هلمند مکاتبو ته په کتو سره کم نه دی. ممکن دغه زموږ 1 څلویښت مکاتب اتیا یا تر 15 اتیا پورې ورسیږي.
د ښوونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول شوو پیسو جوړیږي. دغه رازوالي او ورسره جګپوړو چارواکو د 5 کیلومتره سړک څخه د 1 کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتره نور به د راتلونکي 1450 مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په عوایدو جوړ سي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل شول د ګریشک ولسوالۍ خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسولین هم شریک وبلل.
ډېر د دولت مزکې لري غصب شوی صاحب دغه نږدې چې ګوره دغه مزکې د دولت دي غصب شوی. دا زموږ د رنمایان او شاته دغه مزکې دغه غصب شوی. په دې کې څه ملامت دي؟ په دې کې نو موږ څه خبره کوو؟ ملت ملامت دي که دولت دي؟ ملت خو یې څه قدرت نه لري نو دولت ملامت دي چې دغه نه کوي نو اقدام نه کوي نو دا هر سړی خپل هر چم چې بس ټپا کې وخت به خپل پسته باندې بنګاله جوړي هر څه کولای شي. تر اوسه پورې خو موږ تعجب دی ولا کوي چې خپل سر لاندې خپل هیڅ نشو کولای.
معلومات یې درکوي دغه سړی خو مینه دی چې هغه دی غصب نه کوي. ټول تر قدرت تر واسطه والا پورې دی کار. داسې خلک ته کار نه ورکوي چې هغه غریب وي ستړی سرګردانه. داسې خلکو ته کار ورکوي چې هغه د امرانګ وي. سروالي کړه عمر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یې هغه ته کار ورکوي کبي قدرت یې نه و.
د ګریش کولسوالي اوسیدونکو په یو غونډه کې چې د والی او چارواکو سره د لیدنې په خاطر جوړ شوی و راغلو دولتي مسولینو ته د ښاروالۍ او یو شمېر نورو دولتي مسولینو لخوا د ګریش اوسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ. دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کیږي.
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی. مګر تاسو به خبر یاست موږ هم خبر یو روزمره دلته فردا د امبر دلته نږدې خلک مشته کیږي. خلک 15 پیسې د کوره نشي ایستای.
په دوم قدم کې راځو په ګریش ولسوالۍ کې د دولتي یا خصوصي پوهنتون څنګه غواړو. دا څنګه چې د ګریش ولسوالۍ د ډېر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره زیات شمېر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو؟
هغه سربازان هغه افسران چې په دې سخت شرایطو کې قرباني ورکړي دي خپل اولادونه د دلاسه ورکړي دي و دوی ته وایو نمره ورکوي سي.
د ګریشک شاروال سردار ولی بارکزی د رسنیو سره په مرکو کې پر د ګریشک خلکو لخوا لګول سوي تور نارات کړي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګریشک سیدونکو ته ویل د هغه عملیات ورسته چې په نادالی او باباجی کې وسول امنیت سم سوي دي هغه ژمنه وکړه چې په نورو نږدو نه امن سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤولو وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کیږي.
د خلکو بندول بندي کول غیر قانوني شته او همدا رنګه د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامي شورا ډیر جدي تصمیم نیولی او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرچې کم شوی او نور هم د پټ کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچوي که اصلاح نه شو هغه به سرنوالۍ ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو وزیر د قانون مطابق به خپل ځواب وایي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکوي.
والی په ګریش کې د دولتي ملکیتونو او مزکو د غصب مسله تایید کړه او د هغه د پاره د یو کمیسیون د جوړولو وعده وکړه. ګریش د لشکرګاه په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالي ده چې تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې ځانګړی اهمیت لري. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې دا یو ځل بیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د ایران روابط د کابل او تهران روابط خرابولای شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر هڅو او سیمه ییز امنیت وغږیږي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت بنیاد په نوم یوه اداره وایي چې د ولسي جرګې د ټاکنو د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلیل د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د اخلاقي او اداري فساد موجودیت دی. د ادارې مشر محمد نعیم ایوبزاده نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی اسناد لري چې ثابتولای سي چې د کمیسون د یو شمیر رهبرۍ په کچه یو شمیر وګړي په اخلاقي فساد کې لاس لري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا خبري رد کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن قاهرې ته ورسید. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي چې که شرایط سمول له امریکا سره به د پاتریوټ مزایلو سیستم واخلي، خو که واشنګټن پر دوی فشارونه راولي چې له روسیې سره خپل قرارداد لغو کړي دا معامله امکان نه لري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کانګرس د استازو مجلس له مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت ډیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه یې بې نتیجې وه. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې لا هم بندې دي. ډونالډ ترامپ ویلي چې ډیموکراتانو ونه غوښتل چې دی د فدرالي ادارو کار له سره پیل کړي او په مقابل کې یې ده ته پیسې ورکړ سي چې له مکسیکو سره دیوال جوړ کړي.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نه واوریدل تفصیلی ازادي رادیو ډاٹ کام کې چسمګې پانه د هر وخت کتل شي. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغان لوبغاړی راشد خان ارمان یو ځل بیا د نړۍ لومړی نمبر آل راونډر معرفي شو. د کرکټ له نړیوال شورا څخه په خپاره شوي جدول کې راغلی چې راشد خان ارمان لکه د تیر په څیر خپل مقام ساتلی دی. افغان دا لوبغاړی که څه هم په بال اچولو مشهور دی، خو په دې وروستیو کې تیزه توپوهنه د دې سبب شوي چې د کرکټ په دغې برخه کې هم وځلیږي. هغه د تیر کال راهیسې په همدې درجه دی. محمد صلاح د افریقا له قارې د غوره فوټبالر لقب وګاټه. د راپورونو له مخې په وروستیو فصلونو او لیګونو کې د ښاغلي صلاح ښه ځلیده د دې سبب شوي چې په دې قاره کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړي. دی تیره ورځ په دوبۍ کې په دې جایزه ونازول شو. دی له دې وړاندې توانېدلی و چې له بېلابېلو نړیوالو بنسټونو دوه جایزې ترلاسه کړي او دې وروستۍ جایزې لا پیاوړی کړ. دا جایزه هغه ته د دوبۍ د شهزاده همدان بن محمد لخوا د چهارشنبې په ورځ ورکړل شوه.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد دی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو د دې کمیټې کلنی رپور د شریکولو پر مهال همداشان د فراه په ولایت کې یوه تازه پیښه کې د طالبان لوري د یو خبریال پر وژل کېدو اندېښنه وښوده. په دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ونیس پروګرام او په هغې پسې کور کلی خبرېږي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږکال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو. د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ، ستونزو او وضعیت وخامت خي دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفی پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړي نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2013 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کموالی یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2013 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنای راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې یوازې 40 د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 120 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. له دې ډلې نرګس هورخشوایی:
ما میبینیم چې حکومت نهادهایی که
موږ ګورو چې حکومت او د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي تل د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې یې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. ښاغلی هورخشوایی: حکومت او رسنۍ د خبریالانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ذاتی رادیو در نوریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. عددی ونی په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکولای شو ماشومان د پولیو په وړاندې خوندې کړو. په دې خبرونه کې ملمه هم لرو چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځوړلو د پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ سره ده. په پیل کې به ډاکټر صدا سي پښتنه مطرح کوم چې د راپورونو لومخه چې په 2013 کار کې مونږ درلودل، البته ډیر ستونزې او مشکلات لیدل شوې دي د پولیو واکسین په وړاندې. سکال البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي، کوم ستونزې او مشکلات د پولیو پر وړاندې دي، هغه به تر کومه حل شي او کوم حل لارې چارې ورته وسنجول شي؟
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه، موږ اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2013 کال کې هم موږ یو لړ ستونزې لرلې. البته دغه ستونزې هم په دې کچه نه وي چې د ټول پروګرام د پولیو د عامې روغتیا وزارت د منځوړلو پروګرام هم په دې نه کامې وو تر ول سي چې ګویا د هیڅ کار نه دی کړی، هیڅ لاسته راوړنې نه لري او هیڅ پرمختګ نه لري. په دې د دې څنګه چې موږ په 2013 کال کې ستونزې هم لرلې، د مثبتې پیښو شمیر هم زیات شوی او موږ هم لاسته راوړنې هم لرلې. مثلا د افغانستان ګڼ شمیر سیمې او لوی جغرافیا د دغه ویروس له وجود څخه پاکه شوی ده. د دغه ستونزو او ننګونو ته په کتو سره موږ په 2019 کال په پیل کې موږ په پروګرام کې هم څه یو لړ تغیرات، مثبت تغیرات راوړل چې موږ څنګه وسو کولای دو ماشومانو ته رسیدګي وکړو. همدارز په 2019 کال لپاره موږ یو بل جامع عملیاتي استراري یا بیړنۍ پلان لاس لاندې نیولای دی. ان شاء الله د ورځو کې به نهایي سي چې موږ څنګه وسو کولای د ټول ماشومانو ته یو شان واکسین، د پولیو واکسین خدمات ورسو، بیل تعبیزه د خدمات هغوی ته ورسو.
یعنی ډاکټر صاحب په خبره هم نیول کې، یعنی په 2019 2019 کال کې کوم یعنی تدابیر نیول شوی دي چې هغه سیمې چې واکسین ورته تیر کال په 2013 کال کې نو رسیدلای اول ته دغه واقعي مثبت وي او بل اخره سا کال دغه کوم تدابیر نیول شوی چې څنګه باور شي سره امنیتی ستونزو چوز به هم امنیتی ستونزې وي څنګه باور شي
د ته په ځانګړي ډول په دغه دلته هغه ورستای هغه پرمختګ چې دی برخه کې وسه هغه دغه ممانه حد د لری کول د پاره هغه دا پرمختګ وسه چې په دې سیمه کې کور په کور واکسین نه تطبیقیږي بعد سیمه په سیمه یعنی جماعت په جماعت یا د کلی په کلی یا مثلا د یو روغتیایي مرکز نه بل روغتیایي مرکز ته دلته واکسیناتوران به ورزي په لاوډ سپیکر کې به کورنیو باندې غږ کوي کورنۍ به خپل ماشومان راوباسي او په یو جماعت کې په خاصه ساحه کې هلته به ماشومان واکسین کیږي چې دا منګه ته دا هیله رابخي چې په 2019 کال کې منګه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر کم ولرو خو د دې ترڅنګ نور هم کارونه او کلنلارې او ستراتیژیګانې هم منګه تر لاس لاندې نیولې دي چې په هغو روغتیایي مراکزو کې هر ماشوم چې د هر ناروغۍ په خاطر ول کېږي باید هغوی ته واکسین وسي همداراز منګه سیار ټیمونه لرو په دې ولایتو کې او په ترانزیت ټیمو په نام باندې یادو د پولیو چې مثلا دغه ولایتو ته دغه سیمو ته چې ماشومان به هر راوستل کېږي هم باید ورته واکسین وسي او که په سیمو ته ځي هم باید واکسین ورته وسي همداراز سره میاشته ده او د سینور ادارې هم دي چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي چې موږ په یو شکل د اشکالو باید دغه ماشومانو ته واکسین ورسو
ډاکټر صاحب په 2019 کال کې به البته په ټول افغانستان کې څه شمېر کمپاینونه د پولیو په وړاندې ترسره شي
موږ په 2013 نه کمپاینونه لرل چې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه په لیکېدلو تطبیق شول او په بریا توګه و همداراز شپږ فرعي کمپاینونه هم درلودل ښایي چې په 2019 کې هم موږ همدغه نه پړاوه کمپاینونه ولرو چې درې سرتاسري وي او درې او شپږ فرعي کمپاینونه یا اختصاصي کمپاینونه وي چې په هغو سیمو کې چې هلته د ناروغۍ ویروس د سرایاتو د خپرېدو په حال کې دی خو دغه شمیره هم تر اوسه پورې د دغو کمپاینو شمیره هم نهایي سوې نه ده په دغه جنوري په میاشت کې زموږ یو تخنیکي مشورتي ګروپ چې په هغه کې کارپوه او متخصص او د دې برخه کې ښه د تجربو لرونکي کسان هغوی سره کښېني د افغانستان د وضعیت ته په کتو سره بیا دغه تعداد نهایي کوي او موږ دا وړاندېونه کولای سو چې کیدای شي چې دغه نه پړاوه کمپاینونه په 2019 کال کې وي خو یو خبره هم په دې کې زیاتول غواړم چې په هر کمپاین کې موږ د هدف وړ ماشومان لرو چې مثلا په سرتاسري کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته باید واکسین ورسیږي او همداراز په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته واکسین وسی په سرتاسري کمپاینونو کې زمونږ مخه دا ده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کال لاندې وي باید په ټول افغانستان کې دا واکسین سي او په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې تر 4 میلیونه نه نیولې تر 6 میلیونه پورې په هغو سیمو کې چې دغه ویروس د پولیو د سرایتو د خپرېدو په حال کې دی دی هغه باید واکسین سي
مننه کوم ډاکټر صاحب د راپورونو له مخې په 2013 کال کې د دې ترڅنګ چې نتیجې ستونزې په ځینو سیمو کې خو په ځینو سیمو کې داسې هم ویل کېده چې خپل کورنۍ د ځینو شایعات اوریدونکو خبرو له مخې خپل ماشومان نه پرېږدي چې واکسین شي په 2019 کال کې به عامه پوهاوی د پاره کوم پروګرامونه وړاندې شي تر څو د خلک ذهنونه روښانه شي او خپل ممانعت ونه کړي د ماشومانو د واکسین پر مخ
بالکل د عامه پوهاوی په برخه کې د تیر کلونو را په دې خو هم موږ فعالیتونه کړنې لرلې چې مثلا په مختلف رسنیو له لارې او نور د چاپي موادو له لارې موږ غوښتل چې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو او خلک په دې وپوهوي چې دغه واکسین د دوی د ماشومانو لپاره ضروري او اړین دی او حتمی باید واکسین سي او دا ناروغي د درملنې وړ نه ده او فقط یوازې د واکسین له طریقه هم دغه د دوی ماشومان د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کیږي خو په 2019 کې موږ لکه نور هم دې ته عمیقه ولاړو چې خلک په دې ټولو حقیقتونو واقعیتونو باندې وپوهوي اوس په 2019 کال کې لنیکه مرغه منګا یو مجموعه د فتاوا او کتاب چاپ ک دغه فتاوا د اسلامي د معتبرو مراجعو نه د فتواګانی راخستل سوي دي او په دری او پښتو ژبه ژباړل سوي دي او په یو کتاب په مجموعه کې د په ګڼ شمیر تیراژ باندې دا چاپ سو په 2019 کې د ټولو دینی مراکزو ته او دینی علماو ته او همدارنګه موږ مبلغونو ته دا ورکول کیږي چې خلکو ته ورسوي تا درته وایي لازم چې د افغانستان د نخبه او جیدو علماو په شمول د پاکستان او همدارنګه د نړۍ اسلامي نړۍ د ټولو فتاوا په دې کې شتون لري
ډاکټر صاحب ډیر بخښنه سره ستاسو خبره قطع پاتې کیږي. دا کتابونه به هغه څوک لولي چې هغه باسواده وي. البته داسې اکثره کورنۍ هم شته چې هغوی د زده کړې نه بې برخه دي او نشي کولی چې دغه کتابونه ولولي. هغوی ته بیا د عامه پوهاوي په خاطر تاسې پلان لري په 2019 کال کې.
مثلا په یوه کلي کې دینی عالم ملا امام دا ډېر رول او نقش لري د خلکو د افکارو په سمت سو ورکولو کې، چې دا څه ښه دي دا څه بد دي. دینی عالم یو د جومات ملا چې په حقیقت پوه سو په دې وپوهېده چې د دینی پلوانه ده کې کومه ستونزه نشته، هغه په یوه تبلیغ کې وویلې چې دغه واکسین حتمي دی، ضروري دی، د دې په مورد باندې فتواګانې شته، د دینی علما او د اسلامي نړۍ په سطحه باندې دا تایید سوی، منل سوی دی، حتمي ضرور سوی دی. دغه تبلیغ چې یو دینی عالم په یو جومات کې وکړ، په یو خطبه کې وکړ، ټول خلک دا خبره مني، ځکه دا د اعتبار وړ خلک دي. او د عامو خلکو دپاره چې کورنۍ په دې حقیقت باندې پوه سي، بیا دلته موږ او تاسې دغه د ستاسو د رسنیو په مرسته باندې هم خپرونې لرو، او تاسې هم په دې برخه کې موږ ته رغنده رول لوبولی دی. موږ سره همکاري کړې ده د رسنیو له طریقه هم، چې صوتي رسنۍ وي او که تصویري رسنۍ وي، هغه طریقه نه هم موږ پروګرامونه او خپل عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کوو. همداراز موږ نور چاپي مواد هم لرو، که یو څوک بي کاملا نالوستی وي، یو عکس د یو ماشوم وګوري چې هغه سره لاکړه ده، په پښو سم نسي ودرېدی او فلج دی، او تر څنګ یو بل ماشوم ګوري چې هغه فوټبال کا، هغه لوبي کا، هغه ساتيري کا، نو خپل دا پیږي چې هغه ماشوم کې څه ستونزه ده. نو دا ټول موارد د تبلیغات د عامه پوهاوی نه دا منګه تر لاس لاندې نیولې دي. خو ډېره هڅه هم دا ده چې هغه کسانو د پاره منګه هغه حقایق ورته وړاندې کوو، هم دینی پلوونه او هم د طبي پلوونه، چې دوی اغیزمن دي په ټولنه کې او په سیمه کې او په کلی کې.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې البته ځینې وخت موږ د راپورونو له مخې داسې راپورونه مو په ځینې ولایتو کې درلودل، داسې شکایتونه هم خلکو کول چې هر وار چې زموږ دروازه ټکول کېږي، نو بغیر له واکسینه بغیر له دې کسانو بل څوک نه وي. اوس به دغه موضوع څنګه څومره راکمه شي په 2019 کال کې، چې صرف یو وار واکسین شي او هغه کور چې واکسین شوی بیا دروازه ورته ونه ټکول شي او خلکو ته مزاحمت ونه شي، دغه د دروازو ټکول او دا ستونزه به څومره راکمه شي؟
پښتنې په ارتباط باندې تاسو نه یوه مننه هم وکم چې دغه رسنۍ موږ سره دغه د نظارت په برخه کې هم ډېر یو رغنده رول لوبولی دی. ستونزې کوم ځای کې چې حتی زموږ مانیټورانو یا زموږ غنازیرونو نه دي په نښه کړي او بیرته موږ ته نه دي را انتقال کړي، رسنیو دا کړي دي، دغه نیمګړتیاوې ستونزې حتی په پروګرام کې نیمګړتیاوې هغه موږ ته را انتقال کړي دي چې دغه کې ستونزه ده، او دا موږ هم محسوس کړي ده. زموږ غنازیرین چې هم په سیمه ته تللي دي همدې ستونزې سره مخ شي. نو موږ په 2019 کې په دې باندې هم د په نظر کې نیولې دي او فکر په دې باندې کړی دی چې موږ څنګه شمیر دغه دروازې ټکولو د کمپاین په هر پړاو کې دا راکم کړو، او ان شاء الله دې ته به موږ یو لاره پیدا کړو چې دغه د مزاحمت او د دوی د ناراحتۍ سبب نسی دغه د ډیر ورتګ د وجینه.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب. کور بدن په پای کې به مو یو لاند پیام خلکو ته، البته بیا هم چې خلک څومره هیله من شي، خیر سره په 2019 کال کې د پولیو په وړاندې مبارزه لاپس جدي ده.
په 2019 کال بنګه د پولیو ناروغي د پای کال وي، منګه ته دا زمنګ هیله ده واروسو ده چې دا وي، او د ټولنې همکاري منګه ته ډیره زیاته حیاتی ده. نو راځي چې منګه کچیرته دا ناروغي ختم کړه، په دې معنا ده چې منګه ناروغي د نړۍ څخه ختم کړه، او ټول سره یو ملټي سو په دې کې او کلکه مبارزه وکړو چې دا ناروغي د افغانستان څخه محو شي.
دا خبرونه د ازادي راډیو او د یونیسف په ګډه همکاري تاسو وړاندې کیږي. تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو بلان شو پړ کزریګو تاسو بل لاس پارو. الله مو مل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام.
آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله و وادي ورکو.
ولی ځینی مور پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي زکه وفا نه کوم چې سات ضعیفه یا سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانیت، قهر، جبلي بی ادبی، د ټول رامنځته کوي. دا واده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو، نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپلو ماشومانو ته بې ځایه وعدې ورکوي او بې اساسه وعدې کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د ژوند له یوه مربي سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعدې ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي کنه. له نوموړي اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې هغوی ته وعدې ورکړې دي. یا مې ورته ویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داسې یو څو وخته بعد بایسکل واخلم، یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې، خپلې وعدې باندې وفا نه کې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي. زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي. اقتصاد ضعیفه یا راسره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت یم ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کوم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، او دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد وایي چې خپلو ماشومانو ته بیا اساسه وعده نه ورکوي. نو ما وړه زیاتوي
وعده تا نه ماشومان سره نه لویان سره چې اوسې باید سړی عمل ور باندې وکړي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چیرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافی وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې مخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعده کوم چې تر سره کوای سم. خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بیا اساسه وعده ونه کوم، او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې سرته رسوم. له وعده نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوسته چې ماشوم تصویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ شي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسی.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرو مرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نو ما وړه زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته ده، د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې سره ماشوم ته د یو چی شي واده ورکول ضروری تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نو فاصله او یو نو دغه بیتمدی هم رامنځته ځکه چې ماشوم اولنی د تربیتګاه زه د پرورش زه هغه کور دی ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعې ته سالم وړاندې شي نو مور پلار ته په کار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابت شوی خبره ده او ویل شوی هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي
مثلا اسلام په د وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي ان العهد کان مسؤولا تاسو چا سره وعده وکوله نو وعده د خدای په وړاندې تاسو نه پوښتنه کیږي کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته هغه وایي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي خلاصه ده چې د ماشوم سره نه د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پرې وسي او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډېر ضرور ده چې وفا پرې وسي
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو
مولی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کیم د ما پان باندې د بے وفا وعده ماشومان ته ورکول لید خو عمل نه دري ماشومان پر افتار ذهنیت کردار حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومان ډیر غیظ لري
نو مې نازنین د همدې کابل اوسیدونکي اوله ډېر اخه عمل نه ده دا وعدې ورکې وفا پې ونه کې باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کې
نو مې وایسته د لوګر ولایت دا غلطه مده ځکه ځینې داسې وادي وي هغه د انسان تر اوسه پورته وي نه شي کولی چې هغه ورسره عملي هغه وادي باید ورکړو تر څو وکړو چې هغه سره هغه عملي جنبه ولري او وکړو چې د هغوی هغه خواهشات پوره کړو
درمنو اوریدونکو دا چې په واده وفا نه کول ماشومان ته کومي روحي او رواني ستونزې جوړول شي او همدارنګ که په واده وفا وشي کومي خګنې لري د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند دی و مربي استاد وهاب قاتی سر مرکه کړی چې اوریدو ته تاثیر بولو
استاد لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانې یا د کورنۍ د مشران د خوانه که هغه خور وي ورور وي مور وي پلار وي ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي ماشومانو ته ورکوي
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغه څه نه کوي هغوی همداسې به وي خپله ځان همداسې ده د مشکلات لري شخصیت یو دروغجن دروغ وایي په کورنۍ کې هم دروغ وایي اولاد سره هم دروغ وایي او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي او کورنۍ نه پوهېږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري دا باندې پوه نه دي
استاد د بیا اساسو وعدو ماشومانو باندې بد اغیز څه ده عمده په شخصیت باندې په راتلونکي باندې د رواني لحاظ
درې بد اغیز لري لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار اعتماد مسئله ماشوم داس فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم زه ډیر محبوب نه یم په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتی تهداب باندې چې عزت نفس ده سلف استیم ویل کی هغه باندې تاثیر کوي
خپل روانن هم بد اغیز لري په ماشوم باندې روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه
بلا شک عصبانیت قهر ژبنی بی ادبی دا ټول رامنځته کوي دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري بدی خبری کوي دروغ وایي احترام نه کوي درس نه وایي درس باندې تاثیر لري مور او پلار د اولادونو الګو ده کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الګو ماشوم ته وسی ماشوم باید دروغجن وي ماشوم باید وعده خلافی وکړي
تاسو ته په لاندې ټکو برا ته وایي چې کما مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي تاسو مرخي ګڼلري او سره مثبت اغیز ولري
زه بل اغلرم نظر لرم تجربه او علم ثابت کی چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځي چې ایس واده ونکو، هغه کار در سره عملا نه وکو، ولی با واده کوو. تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل توفه ورکړي، نو هم دا کار به وکړي. ولی وای به وای
او خو وای چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې واده هم وشي او بیا وشي دا خو ډېر ښه خبره به وي.
ښاغلی استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شی ده، مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغېز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغېز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپله یې وسي.
ډېره
مننه
استاد. خبرېدونکو، په دې هیله چې خپل وادو ته ژمن ووسو او خپل ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ و بیلګه ووسو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 5 به وخت افغانستان.